وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې نیم ساعته ماخامنۍ خبري مجله کې هرکلی کوو. مخکې له دې نه چې د خبرونې رپورټونه درته وړاندې کړو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې احمد شیبری تراوري.
د څو مهمو خبرونو سر ټکی، د طالبانو یو مهم مشر ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا اسلام آباد ته ځي، او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر وویل د ایران د اټومي لانجې په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. بشپړ خبرونه. د طالبانو قمندان مولا محمد نذیر د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په یو ځان وژن کې بریټ کې ژوبل شو. په دې پیښه کې شپږتنه وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ له مخې په ژوبلو کې د پنځو کسانو روغتیايي حالت نازک دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا چاودنه چا کړې ده، خو د ملا نذیر ځواکونه په افغانستان کې جګړه کوي او له پاکستان سره یې روغه کړې وه. د ده پلوي ځواکونو په 2008 او 2009 کلونو کې له وانې څخه ازبک وسلوال په زوره ایستلي وو. وبخشي مخکې مو وویل چې مولانا نذیر وشل شوی دی. دی وشل شوی نه دی، خو تازه رپورټونه څرګندوي چې سخت ژوبل شوی دی. ټاکل شوی ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا، زلمی رسول د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه اسلام آباد ته روان دی. د دې سفر په اړه نور جزئیات نه لري خبر شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی د ویلامي په خبرولو سره په روزګان کې د لسو ملکانو وژنه وغندله. دا پیشه نن د دهراوت په ولسوالۍ کې وشوه. د روزګان د والی ویاند عبد الله احمد د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن سهار د دهراوت ولسوالۍ د تنګیت سیمې کې په مسکی کسانو په یو تنیس د ولې موټر چاودنه شوې ده، چې په ترڅ کې لس کسه مسکی مېندنا کسان شهیدان شوي دي او اته تن نور ټپیان دي. دوی د دې ځکه سیمې ته د خپل لیدو چې د هغې نه راغلی و، د هغوی مبارکۍ په مخه روان وو او چې دا چاودنه رامنځته شوې ده.
ازادي راډیو خبرونه اوري. هغه پاکستانی ډاکټر چې له امریکا سره د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه، روانه اونۍ د نه خوړو احتساب پیل کړی دی. په پېښور کې د زندان چارواکي وایي چې شکیل اپریدی په بیله کوټه کې د دې لپاره بندي شوی دی چې په سپتمبر کې د رسنیو سره په هغه موضوع چې باید مرکه نه وای شوی خبرې کړې دي. د شکیل اپریدی ورور جمیل اپریدی وایي له دې را وروسته اپریدی ناروغه شوی دی او د هغه خپلوانو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې له ده سره وګوري. د می په میاشت کې اپریدی له غیر قانوني وسله والی ډلې سره د اړیکو په تور په 3 کاله بند محکوم شو. ګڼ داسې باور کوي چې دا سزا دته د تیر کال د پیښې په تړاو ورکړل شوې ده چې د اسامه بن لادن په موندلو کې په پټه له امریکا سره مرسته کړې وه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه مهم مسایل نه دي هوار شوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په غونډه کې نن په ویانا کې یو کیا امانو وویل، زنه هم توانېدلې چې د پرمختګ رپورت ورکړم. امانو هم دراس وویل د نړیوالو بندیزونو د ایران پر اټومي پروګرام څرګند اغیز نه دی کړی. نړیواله اټومي اداره خپل جدي هڅو ته ادامه ورکړي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټول مهم موضوعات هوار شي، که څه هم تر اوسه کومه پریکنده نتیجه نه ده ترلاسه شوې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره له ایران غواړي چې د اټومي پروګرام په ارتباط پوځي پوښتنو ته ځواب ورکړي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر کاترین اشتن د تاجکستان په مرکز دوشنبې کې ده. اشتن به نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د دې لپاره چې کاترین اشتن دوشنبې ښار ته ناوخته ورسېده، له ټاکلې جدول سره سم د تاجکستان له اپوزیسیون ډلو سره د دې د لیدنې کتنې پروګرام لغوه شو. دا منځنۍ آسیا ته د اشتن دریم سفر دی. په عراق یو لړ بمی چاودنو نږدې 40 تنه وشلې دي. داسې ښکاري چې نننی اکثر بریدونه پر شیعه وشوي دي. چارواکي وایي چې تر ټولو خونړي بریدونه د عراق په جنوب کې د هوله په ښار کې شوي دي. دلته د سړک د غاړې 2 چاودنو لښ تر لښه 20 تنه وشلې دي او نوی نورې ټپیان کړي دي. د کربلا په ښار کې بیا موټر بم لښ تر لښه 5 تنه وشلې او شل نورې شوبل کړي دي. په فالوجا او موصل کې بیا د پولیسو لګاسمو سره نږدې چاودنو یو شمېر کسان وشلې دي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې په حق کې د کاسو پخوانی سریاسم راموش هردین ته برات ورکړ. پر د تور پورې شوی وو چې د کاسو د جګړو پر مهال جنگي جرمونه ترسره کړي وو. د هردین دوه ملګري ادریس بالایی او لاهی براهیمی هم برات ترلاسه کړ. په حق کې د قاضیانو مشر د دې درې کسانو د برات پریکړنن اعلان کړه. د غدری کسه په 1990 او 1999 کلونو کې د سربیانو پر وژنې او ځوروبنې تورن شوی وو. قاضي د دوی د خوشی کېدو امر وکړ او تمه ده چې نن ماښام خواته خپل کور ته کاسو ته ولاړ شي. هردین په 2005 کال کې د درې میاشتو په مخه د کاسو سریاسم وو. دا د دې ساعت خبرونه.
خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې ټاکل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د جمعې په ورځ د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو په روزګان کې د ملکی کسانو پر یو موټر د سړک د غاړې د بمی چاودنې نه خبر کو چې ویل کېږي لس ملکیان پکې وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ د سیاسي ګوندونو د همکارۍ له شورا او جهادي شخصیتونو سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه مشورتي غونډه درلوده. دا چې په دې غونډه کې څه ویل شوی دي له واقف حکیمی سره چې په غونډه کې برخه لرله مرکه درته اورو. د پاکستان په وانه کې د ملا نظیر په نوم باندې د طالبانو یو مشر په یو ځانمرګي برید کې سخت ټپي شوی دی. په دې اړه به مو ریپورت درته وړاندې کوو. لدی به مو خبر کو چې د دوو تازه وژل شوو بلوڅو ځوانانو د وژنې په خلاف په کوټه کې د بلوڅو د بشري حقونو د یو تنظیم لخوا لسګونو بلوڅ محصلینو مظاهره وکړه. قدرمن دوستانو زموږ غږ لا زده یې راډیو نوري ټاکل شوې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د جمعې په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړي. د سفر وروسته لاغه کېږي چې د افغانستان د سولې علي شورا مشر اسلام آباد ته په سفر کې د سولې د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره ځینې موافقې وکړي. په دې اړه باندې یو ریپورت لرو خو مخکې له دې نه چې دا ریپورت درته وړاندې کو یو بل مسله راخلو. او غدا د چې په غروزګان کې د ملکی خلکو پر یو موټر د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې لس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې او ټپیانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د صادق رښتینی ریپورت اورو.
پیښه د کیکان لسنیمه بجې د روزګان د دهراوت ولسوالۍ په تنګي سیمه کې رامنځته شوه. د روزګان د والی ویان عبد الله همت ازادي رادیو ته وویل چې د ملکی خلګو ټونیس موټر د ولسوالۍ مرکز ته پر لارې و چې د سړک ته غاړې بمی چاودنه ور باندې شوه. د همت په وینا په پیښه کې د شذو او ماشومان په ګډون لس ملکیان وژل شوی او اته تنه نور ټپیان دي.
نن سهار د دهراوت ولسوالۍ د تنګي سیمه کې
په ورته وخت کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي وایي چې ټپیان د ولایت د مرکز ترینکوټ ښار ملکی روغتون ته لېږدول شوي دي. چارواکي د پیښې مسول د دولت وسلوال مخالفین ګڼي خو تر اوسه د دولت وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې یو شمېر بشري ټولنو تل د ملکی تلفاتو پر مخنیوي ټینګار کړی او په جګړه کې د ښکېلو غاړو د جدي پاملرنې غوښتنه کړې. خو لا هم هره ورځ د سړک د غاړې په بمی چاودنو ځان وژونکو حملو او د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل کیږي.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د جمعې په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړي. دا سفر وروسته لاغه کېږي چې د افغانستان د سولې علي شورا مشر اسلام آباد ته په سفر کې د سولې د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره ځینې موافقې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت یې سرچینې وویل چې د سولې روان بهیر د ډاکټر زلمی رسول د سفر د اجنډا په سر کې ځای لري. په دې اړه په مکې له کابل د اسدالله لودین ریپورت.
پرون یا فلانی د مکتن رئیس جمهور سره د سیاسي
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې ډاکټر زلمی رسول به په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیالي او نورو چارواکو سره د سولې پر روان بهیر او د دواړو هیوادونو د علماو ترمنځ د راتلونکي ګډې غونډې په اړه خبرې وکړي. ډاکټر زلمی رسول د جمعې په ورځ اسلام آباد ته دا سفر وروسته له هغې کوي چې تر دې مخکې د سولې د عالي شورا مشر هم په اسلام آباد کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر هینا رباني کار سره د سولې د بهیر په اړوند ځینې موافقې کړې وې. په دې موافقه کې د یو شمېر طالب بندیانو خوشي کول هم شامل وو څو د سولې له بهیر سره د دوی د همکارۍ زمینه برابره شي. که څه هم دا لانه ده څرګنده چې د بهرنیو چارو وزیر به د نورو طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم وکړي او کنه، خو افغان کتونکي بیا په دې اړه د پاکستان دریسته د شک په سترګه ګوري. د سیاسي چارو کتونکي رشید وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم بندیان چې د افغان حکومت په غوښتنه د پاکستان لخوا خوشي شوي د سولې په بهیر کې کوم رول نشي لوبولی. د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول دا سفر هم سمبولیک وباله.
داسې کسان یې خوشي کړي دي چې څوک د اتیا کلنې نه عمر د پاسه دی، څوک شدید مریض دی او داسې تابل علاج مریض دی، او څوک کوم د سولې په چاره کې کوم کردار نه لري. دغه ډېر لس کسه چې دوی یادوي چې موږ خوشي کړي دي د سولې په پروسه کې یوه ذره نقص نه لري، مطلب برادری نه ده خوشی کړه. د ترابي په باره کې پوښتنه وکړه چې د څو کالو د عمر یې څه دی، مریض هم دی.
خو له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کار له رویټرز خبری اژانس سره په یوه مرکه کې وویل اسلام آباد به د افغانستان د سولې په نویو راپیل شوو هڅو کې نور مرسته هم وکړي. میرمن کار دا هم وویل چې په افغانستان کې نن سبا تر بلې هرې خبرې کابل ډېر یادېږي، ځکه چې د افغانستان بې امني ښایي په پاکستان کې هم خپره شي او پاکستاني طالبان دې ته وهڅول شي چې ګډوډۍ پراخ.
We look at our relations with Afghanistan as
موږ افغانستان سره خپل اړیکو ته اوس په ډیره درنه سترګه ګورو. ما دا خبره په وار وار کړې ده، زما مشرانو دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې په خبرو کې د بل هر مرکز په پرتله د کابل اهمیت ډیر څرګندېږي.
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول اسلام آباد ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې دا مهال د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني په امریکا کې دی او د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې کوي. کابل له واشنگتن پر اسلام آباد شک لري او د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره تورنوي چې د طالبانو مرسته کوي، خو اسلام آباد دا تور نه ردوي.
خبري مجله اوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ د سیاسي ګوندونو د همکارۍ له شورا او جهادي شخصیتونو سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه مشورتي غونډه لرله. په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو د همکارۍ شورا چې شل سیاسي ګوندونه او ائتلافونه پکې دي ولسمشر ته د انتخاباتو په اړه مشورې ورکړي. د افغانستان د اسلامي جمعیت د رهبرۍ شورا غړی ویاند واقف حکیمي هم په دې غونډه کې حاضر ول. واقف حکیمي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې غونډه کې د انتخاباتو په کومو برخو ډېرې خبرې وشوې.
پرون یو فلانی د مکتن رئیس جمهور سره د سیاسي احزابو د همکاري شورا درلود. دا غونډه تقریبا ډېر برخې د انتخاباتو په هکله وه، د شفاف انتخاباتو دایرول، تامین د میکانیزمونو. د دې غونډه اساسي ټکی و چې ورباندې بحث شو.
ستاسو سپارښتنې څه وي ولسمشر کرزي ته او همداراز له ولسمشر کرزي نه ستاسو غوښتنې څه وي په انتخاباتو کې؟
سیاسي احزاب و همکاري شورا او د رئیس جمهور ترمنځ دا ټول ټکي اتفاقي مسائل و، د یو بل د خبرو اترو اورېدو ملي مسائل کې باید تصمیم ونیول شي. د رئیس جمهور د دې غونډه او د دې پیشنهادونو هرکلی وکړل او ډېر مفید وبلله او وویل هر څه چې د دې انتخابات د شفافیت تامینولو لپاره موثر وي زه چمتو یم چې همکاري وکړم.
حکیمي صاحب، ولسمشر د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دو تنو بهرنیو له حضور سره مخالفت ښودلی وو، د هغو دو تنو بهرنیانو مسله هم په دې غونډه کې یاده شوله او په دې برخه کې کومې نتیجې ته تاسو سره ورسېدل؟
سیاسي احزاب په دې اکلم خبرې وکړله. احزاب سیاسي په دې باور دی چې باید د ملل متحد لخوا متخصصانو څخه دوه کسان باید کمیسیون شکایت انتخاباتي باید برخه ولري.
ولسمشر چې کله درسنه مخته خبرې کوي بیا نو ډیر ډاډه کاری دراتونکو انتخابات پاړه باندې دای ډاډ سرګندوي. په پرونی غونډه کې څنګه ولسمشر اندېښمنو دراتونکو انتخابات پاړه او ک ډاډه وو؟
دا یو اتفاقي خبره وو چې انتخابات باید ترسره شي. بل انتخابات نه نشي کېدای چې ملک هم او ثبات وساتو. باید انتخابات په خپل وخت کې ترسره شي او د دې انتخابات ترسره کیدو لپاره باید ټول آمادگی او ټول اقدامات باید ونیول شي. حکومت له خوا، سیاسي احزاب له خوا یو بل سره باید مرسته وکړي تر څو چې دا مهم مسئله چې انتخابات دی باید خپل وخت کې ترسره شي.
و مؤلدل چې افغان ولسمشر حامد کرزي تیر ورځ د سیاسي ګوندونو د همکارۍ له شورا او د جهادي شخصیتونو سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه مشورتي غونډه درلوده. د دې غونډې په اړه مو د افغانستان د اسلامي جمعیت د رهبرۍ د شورا د غړي او ویاند واقف حکیمي سره مرکه واورېده. خو د شفافو انتخاباتو بنسټ له ولسمشر کرزي سره د سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا د غړو او مشرانو پر کتنې اندېښنه څرګندوي. وایي ممکن په دې ډول کتنو کې د راتلونکو انتخاباتو پر سر د دوی ترمنځ کوم معاملې وشي. د دې بنسټ مرسیال محمد وایس فردین خپل اندېښنه له عصمت ساروان سره په دې که کی شریک کړی ده.
تاسو په یو اعلامیه کې په دې اندېښنه ښکاره کړی ده چې د انتخاباتو په پروسه کې د سیاسي مداخلو احتمال شته. اندېښنه مو له څه درکه ده؟ ولې دا اندېښنه تاسو څرګنده کړی ده؟
ډېره مننه. په دې وروستیو کې تاسو وګورئ سیاسي کړی یا سیاسي کمیټه له دلته دې دوی یو ډول هڅې پیل کړې تر څو چې یو ډول سیاسي معامله وشي. نو دا شان تاسو په دې وروستیو کې د خواته چې لیدنې او کتنې سرته رسوي په دې کې به تاسو دا احساس کړی اوسئ. په دې خاطر چې کومه سیاسي معامله ونیسي او یا د سیاسي معاملې له مخې انتخابات په یو بل شکل باندې یا ننګونې سره مخته دي، دا دې عمله موږ خپل اندېښنه څرګنده کړې. او
ستاسو اشاره له ولسمشر کرزي سره د یو شمېر ډلو د مشرانو کتنه ده؟
بېله شک همدغه اشاره ده. په دې ورستو کې دا رقم لیدلې کتنې ډېر زیاتي وي. ویره لرو چې
د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو خپلوا کمیسون تر څه حده پورې ستاسو په نظر تیاری نیولې ده؟ د دوی اقدامات تر څه حده پورې د قناعت وړ دي ستاسو په نظر؟
ګورې د اوس لپاره دوی یوازې د انتخاباتو کوم هغه تقویم چې دی یا زمانی جدول هغوی هغه تقویم اعلان کړی، خو نور داسې کوم خاص پلانونه دوی د اوس لپاره بد اعلان کړی. تر ټولو مهم موضوع دا ده نوملیکې موضوع ده چې دوی تر اوسه خپل هغه پلان په مشخص توګه خپل هغه پلان نه دی اعلان کړی. او د بل خوا هغه پلانونه چې دوی درلود هغه پلانونه د کابینې له خوا رد شوه. هغه شتم چې زموږ لپاره ډېر زیات اندېښمن موضوعګانې دي، هغه یو دا دی چې دوی باید ژر تر ژره خپل هغه آمادګي په ډېر واضح توګه اعلان کړي. دا د نوملیکې لپاره دوی خپل مشخص پلان اعلان کړي. دا د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت لپاره باید دوی د امنیتي ارګانونو سره کار وکړي تر څو مرکزونو د امنیت لپاره یو مشخص پلان باندې کار وشي تر څو دغه شی آماده شي.
د شفافو انتخاباتو د بنسټ مرستیال محمد وایس فردین چې د روانو انتخاباتو په اړه خپل اندېښنه څرګندوله.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د سختریزو وسلوالو پر یو مشر مولا نذیر ځان مرګی برید شوی. راپورټونه وایي چې نوموړی په دې برید کې سخت ټپي دی او یو شمېر پلویان یا جنګیلي وژل شوی دی. مولا نذیر په جنوبي وزیرستان کې د سختریزو وسلوالو د یوې ډلې مشر دی. تفصیل مجیب رحمان انګار راکړي.
د جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې به خبره سرچینه وایي د پاکستانی طالبانو د ځای ډلې مشر مولا نذیر په غزان مرګي برید کې مرګونه ټپي شوی چې نن د پنځشنبه پر ورځ د نوموړي پر موټر وشو. لسیمه تر لاسه شوی راپورونه وایي مولا نذیر په خپل موټر کې سپورو چې د وانه بازار عجب نور جمعه ته نږدې پر ځان مرګي برید وشو. په سیمه کې د پولیټیکل یو مسول افسر د خپل نوم نه خوله په شرط وویل چې په دې حمله کې څلور تنه وژل شوی او نه نور ټپیان دي. دا مولا نذیر ډلې ته یې نږدې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ډیری د مولا نذیر ساتونکي دي. د خبر ځای د معلوماتو له مخې خپله مولا نذیر مرګونه ټپي دی او د برخلیک په باب یې څه ویل به له وخته وړاندې وي. بلخوا ځینې پاکستاني رسنۍ بیا د نوموړي د ځینې ملګرو له قوله د هغه روغتیايي وضعیت ډاډمن بولي، خو په خپله دې ډلې لا په رسمي ډول څه نه دي ویلي. مولا نذیر په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د غډلې مشرک کوي چې د پاکستان له دولت او نظامی القو سره کې اړیکې لري. نوموړی په لومړي سر کې په جنوبی وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان مسؤول او د دې ډلې مهم قومندان وو، خو وروسته بیا د خپل منځي اختلافاتو له وجې له دې تحریک ووت او خپل ډله یې جوړه کړه. مولا نذیر څو کاله وړاندې په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان له پوځ او ځایي ادارې سره د سولې د یو تړون لاسلیک کړ چې پر یو بل د بریدونو نه کولو ژمنې پکې شوې وې. هغه همداشان په دې قبایلي ایجنسۍ کې د ازبک جنګیالیو چې د القاعده شبکې یو څانګه بلل کېږي پر ضد وسله راپورته کړه او په زور یې له سیمې وویستل. مولا نذیر سره له دې چې د حکیم الله مسید په مشرۍ له تحریک طالبان سره ښې اړیکې نه لري، خو د افغانستان د وسلوالو طالبانو مشر مولا محمد عمر خپل رهبر او امیر بولي. نوموړي په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي و چې مولا عمر یې امیر دی او د هغه اوامرو ته پوره درناوی لري. د هغه په باب ویل کېږي چې د پاکستان له پوځ سره د سولې تر لوزنامې وروسته په وزیرستان کې خپل نظامی فعالیتونه ځنډولي وو. مولا نذیر یو له هغو طالب مشرانو ګڼل کېږي چې جنګیالي په افغانستان کې د کورنیو بهرنیو ځواکونو پر ضد جنګیږي. د باخبره سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال د مولا نذیر په سلګونو وسلوال د افغانستان په جنوبي ولایاتو کې له افغان طالبانو سره یو ځای اوسېږي. تر اوسه لا چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو ځینې سرچینې په دې باور دي چې ښایي دا حمله ازبک جنګیالیو کړي وي. ویل کېږي چې څو کاله وړاندې د نوموړي او ازبک جنګیالیو ترمنځ په نښته کې ازبکانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وه او ګڼ شمېر یې لا هم لا درکه دي. که څه هم تر دې دمه لا د نوموړي د روغتیايي وضعیت په باب دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د باخبره سرچینو د معلوماتو له مخې د مولا نذیر مرګ به په سیمه کې د یوه بدلون سبب شي، ځکه چې د دې ډلې یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان سره د ښو اړیکو او د دې ډلې په شان په پاکستان کې د پوځي عملیاتو کولو غوښتونکي ګڼل کېږي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
اخوا د دوو بلوڅو ځوانانو د وژنې پر ضد په کوټه کې یو شمېر نورو بلوڅو محصلانو مظاهره کړې وه. په دې اړه به له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال مخیل ریپورټ واورو.
د پنځشنبې په ورځ د بلوڅو د بشري حقونو د یوې ټولنې لخوا د کوټې د مطبوعاتي مرکز مخې ته په لسګونو بلوڅو ځوانانو او پیغلو د بلوڅانو د وژنې په خلاف یوه احتجاجي مظاهره وکړه او داسې شعارونه یې ورکړل. مظاهره کې شریکو ځوانانو غوښتنه کوله چې په بلوچستان کې د بلوڅو د وژنو مخه ونیول سي او په سیمو کې د پوځي عملیات ودرول سي. یوې بلوڅي پیغلې مظاهرې ته په وینا کې وویل چې وړ مشپه هم په یوه واده کې دوه ځوانان د امنیتي ادارو لخوا وژل شوي دي.
28 نومبر کې رات مې هلارام او اسلم ډګرځای
د 28 نومبر پر شپه هلارام او اسلم ډګرځای د هلارام د واده د نکاح په مراسمو کې ووژل شول. د بلوڅانو وژنه په پرله پسې توګه دوام لري. هر ورځ بلوڅ ځوانان تښتول کېږي او جکیږي. زموږ په زرګونو ډاکټران، محصلین، لیکوالان، انجینران، ژورنالیستان او استادان تښتول سوي او ډېر یې وژل سوي او لا مو هم په زرګونو کسان ورک دي. مظاهره چانو وویل چې له دغو دوو تنو څخه د یوه وژل سوي اسلم ډګرځي دوه ورونه ناصر ډګرځي او ماجد ډګرځي هم مخکې لا وژل سوي چې دوی پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو ورواچوله. دوی وویل چې ملګري ملتونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه هم د خلکو پر وژنه پټه خوله دي. یوې بلوڅي پیغلې لامی چې څه موده مخکې ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي وو کوزده یې سوي، خو خاوند یې هم د ورکو بلوڅانو په ډله کې ترې تم دی. نن مې ترې وپوښتل چې خاوند یې څنګه سو. هغه ووژل سو. د هغه مړی یې راوغورځاوه. اوس به څه راباندې تېرېږي؟ بس ورځې تېرېږي، نور څه احساسات راپاته نه دي چې څه ووایو. موږ احساسات بېخي لرو نه، موږ انسانان نه یو. موږ که احساسات ولرو هغه تر پښو لاندې کېږي. خوشحالۍ زموږ لپاره نه دي. موږ که خوشحالۍ لمانځو هغه مو په غم بدلېږي، نو موږ ته د خوبونو لیدلو اړتیا هم نشته. دا چې دغه دوه تنه بلوڅ ځوانان به چا وژلي وي، خو دوی یې پوره پر استخباراتي ادارو ور اچوي. حکومت تر اوسه پورې د دوی د وژنې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې حکومت استخباراتي ادارو او ملیشه ځواکونو د بلوڅو سیاسي فعالینو په مرموزو تښتونو او وژنو کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې نړیوالې ادارې د پنځشنبې په ورځ د اتریش په مرکز ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه غونډه پیل کړه. دا غونډه وروسته لاغه پیلېږي چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په دې وروستیو کې وویل ایران به ډېر زر د نورو ډېرو ایراني مغنیوي کېدو پروګرام پیل کړي. نور جزئیات فراه هیواد وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه مهم مسایل نه دي حل سوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په غونډه کې نن په ویانا کې یوکیان امانو وویل، زه نه یم توانېدلی چې د پرمختګ رپورټ ورکړم. امانو همداراز وویل، نړیوالو بندیزونو د ایران پر اټومي پروګرام څرګند اغیز نه دی کړی. دی وایي نړیوالې اټومي ادارې خپلو جدي هڅو ته ادامه ورکړې څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټول مهم موضوعات هوار سي، که څه هم تر اوسه کومه پریکنده نتیجه نه ده ترلاسه سوې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره له ایرانه غواړي چې د اټومي پروګرام په ارتباط پوځي پوښتنو ته ځواب ورکړي. په ویانا کې دا غونډه وروسته تر دې جوړه سوې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې روانه میاشت رپورټ ورکړ چې ایران شایي ډېر ژر تر مځکې لاندې د فردو په اټومي مرکز کې د یورانیمو د غني کېدو لپاره سینټرفیوزونه فعال کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې په وینا، ایران همداراز د پارچین په مرکز کې پاکۍ ته دوام ورکوي. د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې باور ده چې ایران یوه لسیزه وړاندې په دې ځای کې د چاودیدونکو موادو تجربه کړې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو او جرمني له تیرو دریو کلونو راهیسې په ویانا کې د دغې مسئلې په اړه له ایران سره مذاکرې کړې دي. سږ کال په دوبی کې په مسکو کې له ایران سره خبرو نتیجه ورنه کړه. تیره اونۍ یو ځل بیا ایران ته وړاندیز وسو، هر څومره چې ممکن وي هغومره ژر د خبرو میز ته ستون سي. تهران په رسمي توګه دغه وړاندیز ته ځواب نه دی ورکړی. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي رئیس فریدون عباسی دیوانی وویل، ایران به ډیر ژر د عراق په اټومي مرکز کې د درنو یا ډیرو اوبو ریکټور چې اوس د جوړېدو په حال کې دی وازمایي. خو ښاغلی عباسی دیوانی وویل، د شایعاتو پر خلاف ایران ژمن دی د خدای په توکل او د خپلو کارپوهانو په هڅو او زیار د عراق ریاکټور به پر ټاکلي وخت تیار سي او د جوړېدو کارونه یې پرته له کومې ستونزې دوام لري. امنیت شورا د ایران د درنو اوبو اټومي ریاکټور پروګرام غندلی دی او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې لخوا لا نږدې څارل کیږي. دا ریاکټور د یورانیمو غني کېدو ته اړتیا نه لري، اما د پلاتونیم استعمال شایي چې د پوځي اهدافو لپاره وي.
د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې په حق کې د کوزوو پوخانه صدر اعظم راموش هاردین ته برات ورکړې. پر د تور پور شوی وو چې د کوزوو د جګړې پر مهال جنگي جرمونه ترسره کړي. فرید هوټ سیفی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې په حق کې د کوزوو پوخانه صدر اعظم راموش هاردین ته چې د کوزوو د لانجې پر مهال په جنگي جرمونو تورن وو برات ورکړ. د هاردینی دوه ملګري ادریس بالایی او لای ابراهیمی ته هم برات ورکړی شو. دوی درې سره په 1998 او 1999 کلونو کې د سربیانو پر وژنې او زورونې تورن شوي وو. د درې واړو لګول شوي تورونه نه منلې. د 2003 میلادي کال په لومړۍ محاکمې کې هارادینی او بالایی برات اخیستې وو. ابراهیمی محکوم پیژندل شوی وو او د شپږو کلونو لپاره زندانی شوی وو. بیا وروسته په دې حکم د استیناف یمې محکمې له سره غور وکړ. د حکم لغوه کړی شو او د دې لپاره یې د بیا محاکمې امر ورکړ چې شاهدان ویرول شوي وو. هارادینی د البانیایي ټبرو یاغیانو د ازادي بخونکي پوځ یو وتلې مشر وو او بالایی او ابراهیمی هم قمندانان وو. دوی د کوزوو د ازادۍ د پاوس په توقيف کې د سربیانو او د هغو د پلویانو په شکنجه او وژنو تورن وو. د قاضیانو مشر باکون مولوتو په محاکمه کې د دوی په اړه فیصله ولوسته.
There is no evidence that suggests, let alone proof beyond a reasonable doubt,
دته هیڅ داسې شواهد نشته چې دا مسله څرګنده کړي. ثابتول خو یې پر ځای پرېږده. له معقول شک پرته چې راموش هارادینی د کوزوو ازادۍ بخښونکي پوز هڅولی یا یې هغو عسکرو ته امر کاوه چې په زور یې له کوزوو څخه البانیایي سړي وویستل. ناصر لیکا او فضل فاضلو یې د زاهبی له کلي وویستل. د دې عملو د ترسره کولو او یا هم پکې د مرستې رسولو په اړه شواهدو ته اړتیا لیدل کیږي.
قاضي د درې واړو کسانو د خوشی کېدو امر ورکړ. ټاکل شوې ده چې دوی پنځم بینا وخت په کوزوو کې خپل کورونه ته ولاړ شي. د کوزوو په پایتخت پرشتینا کې د هرادینی پلویان راټول شوي وو او د هغه د برعت پر اعلانې خوښي وکړه. په یوه اعلامیه کې د کوزوو صدر اعظم هاشم تاسی ویلي دا حکم د دې خبرې کره ثبوت دی چې د کوزوو ازادي بخونکي پوز یوازې د ازادۍ لپاره جګړه کړې او دا غیر عادلانه ده چې په جنګي جرم تورن شوی وو. هرادینی تر ټولو لوی البانیایی ټبره مشر و چې د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو د محکمې لخوا تعقیبېده. هغه په 2015 کال کې چې د کوزوو صدر اعظم و درې میاشتې وروسته له هغې له خپل مقامه لرې شو چې د جنګي جرمونو د محکمې لخوا پر ده د لګول شوو تورونو په اړه صورت دعوه اعلان شوه.
قدرمنو دوستانو، په همدې رپورټ سره زموږ دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسیږي. و موریدل چې د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې په حق کې د کوزوو